او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک و، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه و نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو ما چې وی پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کېږي، ورسره که څوک نور چرمونه څکي هغه نور وسایل هم ورچوي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبه وي، نو هغه د او د دې سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ په راښکلو باندې هغه لوګی لون لوګی راکشکل کېږي، او دا هماغه شکل دی چې ورکوټی شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکی شیرګل شینواری وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځني ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یوه برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي:
حجره او چلم لازم مرزوم یو شی و، هغه حجره چې وي یا هغه خلکو چې حجرې درلودې یا هغه کلو کې چې به حجرې وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه حجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تنباکو راوړو، دا به تنباکو به یې چې ډکول دا چلم به هلته موجود و، د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه حجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه حجرې ماډرنې حجرې نه وې، یا لږ به غریبې حجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وې او هغه چې غټې حجرې وې او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل حتمي و چې یو چلم دوه چلمه به پکې و، دا به تنباکو نه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده، او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه حجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، یا نیمه خانان چې به و هغو به هغه ځینې خلک ګمارلي وو د حجرې صفایي په خاطر، د حجرې د پاکوالي په خاطر، دغه حجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي وو هغو به چلم نه ډېری ساتنه کوله، او دا به مکلفیت و چې دغه چلم ته تنباکو.
نوموړی وایي چې تر اوسه هم یو شمېر کورونو د چلم ځینې توکي د نمونې په توګه ساتلي دي. د لوګر اوسیدونکی اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څښلی، دا چې څه ډول یې څښه له هغه به یې واورو.
چلم داسې یو د خاورې چلم و، داسې یوږ نه یې درلود، بیا به م تنباکو لامده کړی، بیا به م دا کې واچول، بیا به م د هغه په بیخ کې یو دوه شګې واچولې ټیټې اوله، بعد له هغه ګوګاړ ورته ووهه، بیا به م زیاتي کشکوده څخه هره بې خود ګوګړ به و ماچس، هغه به م بیا په داسې هغه کې څخه و سه چېرته به وتونه و، سه ودونه به و میله به وه، بیا به م په هغه میله کې به موږ بیا څخه و دا شی.
له هغه مو وپوښتل چې دا موزر دود څه ډول خوند لري، هغه وویل:
خوان خو یې داسې خوند و چې سړی به بیخي په ځان نه پوهېده، خو سړی به یې نشه کاوه، زیاتې به ګنګس به م و، زیاتې به په یخ به م نه پوهېده، او ښه به خوشحاله و. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، یې ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیرې چې و دغو به بیا ډېر له عمره څښاوو، زیاتې به بیا داسې کشکوده په خوله باندې، بیا به یې دا دوک بېرته ویسته.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی پوهیدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې په ځای کاوه، دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې یې څښل هغه وایي:
موږ خو په دې مځکو کې کرل، هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به م هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی، هغه به م بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به م بیا وچ کړی، بیا به م خواږه اخ کول، ساتل وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود، دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاوو، بیا به دې څښاوو، بیا به بل، یا به شل کسه وو، یا به دیرسو، یا به پنځوسو، یا به لاسو، چې هر څو کسه وو دا ټولو به دا چلم داسې څښاوو، په له یو طرفه به شروع سه، زیاتې به وان له تر له اخره پورې، بیا به نو سه نور راتلل، وینې خو هلته به ډول وهل کېده، واده به و، سهل به و، وریجې به خوړل کېدې.
درې څلوېښت کلن مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکی دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرابکي خلک، دا بیا هغه اوبه یې د چرګوړي نه دي، دا شینې ورته په وزرو کې چې کاندې هغه کې کاری وای دا شینې واج نشي له زور د قوت زیات پیدا شي کنه د چلم وب
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبې په دروازې کې اچوي او د حق کس لاسونه هم پرې مینځي په کوم چې شک کېږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د زوړ کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه ښار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت د پلوخشي د جماعت سره زه تیریږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نرخل استفاده کو د چلم نه هم همداسې استفاده کوله. هغې ته به ورته هلته یو مذهب نپاری درلود او دوی روپۍ وی هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله. بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلوده په دلیز د جومات کې ایښی و. کله به چې د جومات راوته هغه وختل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا ورتله وروسته به کار خپل.
اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي، مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کاوه. دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و. هر څوک چې به ځوان سو چلم عادت و، دا یو تاثیر و. اوس له نیکه مرغه دغه خبره ډیری په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي، کله چې یو دا کې علم نه وي، نو دغه خبرې بالعموم دا واړې چې دي د لویانو پیښې کوي. همدا دود شوي و، همداسې رایج شوي وه چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین، مسین او داسې نور وي. حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه یې په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څښل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی دی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته حجرې ورته وایي، هلته استراحي ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او همغه ته ورځي، هېڅ مشکل نشته د حکومت له خوا نه. او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تنباکو نشته هلته، ټولې د انار اوبه دي، د مڼې اوبه دي، لکه همداسې نور مواد دي، همغه څښي. دا تنباکو شیان هلته نشته، په چلم کې څښي. هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي، غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي، تقریبا درې څلور متره پایپ، نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي، وارې په نمبر څښي.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري، خو د دواړو څخل نه دي پکار. په سالنډي دي چلم پرېښود، زما ملنګ یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکولی به یې واورو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیماً د واقعي ژوند نه مستقیم او نه مستقیم اغېز اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیسته. مثلا پخوا به عموما په دیرو کې چلم و، او دا چلم بیا په دیره کې پروت، نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. نو په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر دیرې وي. عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار میشلی ده چې په دیره کې ناست دی او دوی سره خلوت نه وي، یا بل نه وي، صحبت نه وي، یا مجلس نه وي، نو د هغې دپاره داسې لنډۍ او داسې دغه ایجاد کړي وو چې مطلب د چلم ما لنډیو کې اورېدلي. البته اوس رانه هغه لنډۍ هېرې دي که نه، چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي، جانان زما دې شپه پتا سبا کوي، نو ګمان کوم داسې به وي. ښه، خدای دې وکړي. نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسي ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نورو بلابیل ولسي جانورونو کې یاد شوي دي. البته دا یادول زه فکر نه کوم چې یعنی همیشه دې کله کله مثبت هم ده، ځکه چې ولسي ادبیات عموما د یو څه شي دغه په باره کې دردولو، یا مثلا د زیان یا دې باره کې عموما فیصله نه کوي که نه. نو په همدې اساس باندې په ځینو ځایونو کې نری غندنې وینو، لکه دغلته چې وینو. البته دا غندنه له یوې بلې زاویې نه ده.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شی بو کې خبرونه دا او د ازادي رادیو نور خبرونه زموږ پر وی پانه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچې ریکارډ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ